د کسان لاس ودی مخ کې په پیرس د شو تر هغه غرو بریدو په تړاو د تحقیقاتو په لړ کې د پولیسو په چاپو کې ونیول شو او چارواکي زیاتوي په نیول شو کسانو کې د پیرس په پیخو کې تورن صلاح عبدالسلام شامل نه دي.
منور شاو چې تاسو ته د مهال مهم خبر نو وړاندې کول د خبرونې په وروستي او سو منټو کې تاسو د تاریخ پانه پروګرام اوریدل شي ترغه وړاندې راپورونه خو اوس مطبوعاتو ته کتنه کوو. پیل د کورنۍ ورسپانونه کو زمونږ همکار ریاض مساخیل د ورسپانې لوستي او تاسو سره هم شریکوي چې نن پاکستاني ورسپانو په کوم موضوعاتو اداري خبرې کړې دي.
نن د انګریزي ژبې ورسپانې د نیوز خپل اداریا د اقلیتونو په تحفظ لیکلی او وایي چې سویلي اسیا کې یو لویه مسله دا ده چې دلته مذهبي اقلیتونو ته هیڅ تحفظ نشته او د دوی لپاره حالات ورځ پر ورځ خرابیږي. او د دې تازه مثال د تیرې جمعې په ورځ جیلم کې د احمدیانو په یو کارخانه او عبادتګاه حمله ده چې وجه یې دا ښودل شوې وه ځینې احمدیانو په کارخانه کې د قرآن پاک بې حرمتي کړې ده. اداریه وایي چې هر څوک پولیس د مذهبي سپکاوي په تور کې د بلوې نه مخکې یو تن نیولې هم وو خود دې باوجود را پاره د خلکو کارخانه اوسې زلا او د هغه په دوه مورځې بیا هم په عبادت خانه حمله وکړه. خو خوشکسمتي دا وا چې دوانو پیخو کې څه قسمه ځاني زیان نه دي شوی. البته بدمرغي دادا چې پاکستان کې د مذهب د سپکاوي قانون موجود دی نو بیا ولې دومره خلک را جمع کیږي او قانون په خپل لاسو کې اخلي او په داسې وخت کې پولیس او نور ادارې چرتوي. اداري اخره کې لیکي چې دا بد پیخه د وزیر اعظم د هغه اعلان سورځي رستو را مخې ته کیږي چې پکې نو موړي ویلی او پاکستان کې ټولو مذهبي اقلیتونو ته د عبادت او ژوند تیرولو پوره پوره اختیار دی. خدا روسته پیخه خای چې دلته اعلانونه صرف د بیانونو تر حد وي او په هغه عمل درآمد نکيږي او لوی بدقسمتي دادا چې تر اوسه صرف د احمدي ډلې ځینی کسان نیول شوی دي او د بلوګرو لخوا هي سوک نه دي گرفتار. د دې ترڅنګ آج رسپان خپل اداریه کې د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک نوخار کې پکړی خطاب لیک کوي چې پکې نو موړي د وفاق نه د صوبې حکومت غختلو د پاره خپل کوشش کولو اشاره ورکړی ده. اداریا د پرویز خټک د خلیلی کی چې سرنګ مو په وفاق د بجلی بقایا جات زیاتولو او صوبې ته حوالگی منلې ده او دغه لړکی په خپل د نیپرا عدالت ته تللی وو. همدار از با د نورو حکومت د پاره هم جنگ کوي او دا هرڅه د کال 1903 او یایم د آئین مطابق دي. اداریا مخکې وایي چې د وزیر اعلی خبره د ستاینې وړ ده خو دې کار د پاره با د صوبې ټولو سیاسي ګوندونو او مشرانو لپاره یو موټی کېدل وی ځکه چې دا کما سیاسي نه بلکې قومي خبره ده او د دې د پاره ضروری ده چې د ملاقات نه وړاندې ټول ضروری هوم ورک وکړي شي او بلدا چې د وفاق نه کمی پیسې صوبې ته ورکړي کیږي د هغې په صحیح استعمال د پاره د هم منصوبه بندي وشي ځکه چې د تیرو کلونو ترقیاتي بجټ نه خرج کولو په اړه هم په صوبایي حکومت نیوکی کیږي. اداریه اخره کې لیکي چې د دې مقصد د پاره ضروری ده چې یو آزاد او منظم مالیاتي نظام جوړ کړي شي.
ڈن وسپنه په پاکستان کې د اسلامي دولت وسلواله ډلې یا داعش د موجودیت په اړه د راپور ته شو اندېښنو په اړه مقاله لیکي او د نېشنل ورسپانې بیا په افغانستان کې د خلکو د ستونزو په اړه یو مقاله خپره کړې ده. زموږ همکار هارون باچا دغه دواړه مقالې لوستي او تاسو سره هم مهمې برخې شریکوي.
د ډان ورسپانې لیکنه وایي داسې معلومیږي چې د پاکستان امنیتي ادارې نه غواړي خپله توجه په هغه هیواد کې له مخکې څخه د فعالو وسلوالو ډلو پر ځای نویو امنیتي خطرونو درک کولو پلو واړوي. پر ځای د دې چې امنیتي مقامات د دغو خطرونو د پوره جاج اخیستلو لپاره کار وکړي اسانه ده چې ووایي هیڅ نوی خطر شتون نه لري. پر پیرس د ورستیو تر وروستي بریدونو په تناظر کې په پاکستان کې د اسلامي دولت وسلواله ډلې یا داعش د ملاتړو د موجودیت پوښتنه لا هم اهمه شوې ده. خوله تم سره سم د پاکستان د خارجه وزارت بیان په هغه هیواد کې د یادې وسلوالې ډلې د شتون خبره په زغرده رد کړه. پاکستانی چارواکي که هر څه وایي خو د داعش خراسان څانګه په سیمه کې فعالیت کوي چې یو شمېر جنگي کمانډانانو او وړو تروستي ډلو ورسره خپل ملاتړ اعلان کړی دی. د لیکنې تر مخه د حیرانتیا خبر ده چې پاکستانی امنیتي مقاماتو ته په قبایلي سیمو کې له طالبانو د هیواد په نورو برخو کې له فرقه‌ییزو تروستي ډلو ورهاخوا نور امنیتي ګواښونه نه تر سترګو کیږي. لیکنه کاږي په دې وروستیو کې په پاکستانی رسنیو کې دوه داسې رپورټونه خپاره شول چې په هغه هیواد کې د داعش د غړو د موجودیت خبره ترې په ډاګه کیږي. اولنی رپورټ په کراچۍ کې د یو څو کسانو د نیولو هغه و چې غوښتل یې سوریې یا شام ته ولاړ شي او له اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره ملګري شي. دویم رپورټ بیا په سند صوبه کې د پولیسو د لوړ پوړو چارواکو په حواله د داعش د یوه نیټورک د موجودیت هغه و. لیکنه وایي په پاکستان کې د داعش د نفوذ زیاتېدا په صورت کې به پر پاک افغان پوله د ناامنۍ او د هیواد په اکثرو برخو کې د تروریستي حملو پیښې زیاتې شي. بلخوا د دی نیشنل ورځپاڼې په یوه لیکنه کې راغلي، له هغه راهیسې چې د امریکا په منځګړیتوب په افغانستان کې د ملي وحدت حکومت جوړ شوی، د عامو افغانانو د ژوند ستونزې لا پسې ډېرې شوې دي. په داسې حال کې چې د افغانستان ولسوالۍ د طالبانو لاسو تلویږي، وسلوالې ډلې ورځ تر بلې قوي کېږي، او د افغانانو د بېروزګارۍ کچه مخ په ډېرېدو ده. د هیواد حکومت خلکو ته د ژوند د بنیادي اسانتیاو برابرولو چاره هم په مشکله کوي. لیکن وایي د افغانستان وضعیت د سوریې تر هغې بدتر نه دی، خو د خفګان خبر دا ده چې د افغانانو ځوان کول د خپل راتلونکي په اړه ناهیلي شوی دی. په لیکنه کې د ملګرو ملتونو د یو رپورټ په حواله ویل شوي چې اروپایي هیوادونو ته له پناه وړونکو څخه 19% افغانان دي. د لیکنې تر مخه د افغانستان د ملي یووالي حکومت هڅه وکړه چې له پاکستان سره اړیکې ښه او په ترڅ کې له طالبانو سره د روغې جوړې خبرې پر مخ یوسي، خو دغه پروسه یې هم ناکامه شوه. لیکنه په کابل کې د مدني ټولنې د وفال تن خوشحال روحي له خولې زیاتوي، تر هغې چې افغان چارواکي شخصي ګټې شاته او د افغانستان هغه مخکې نکي، د افغانانو ورځ نشي ښه کېدی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه. د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې نن هم امنیتي هزارات دوام لري. د دې هیواد وزیر اعظم پرونو ویل چې بروکسل جدي او خای زر پیښودونکي ګواښ سره مخامخ وي. چارلز مکال خبریالانو ته ویل دی ویریږي چې په بروکسل کې به هم د پاریس په شان تروریستي حمله وشي. نور تفصیل د احمد تکل نه.
د بلجیم صدر اعظم په خپل هیواد کې د پاریس د حملو په شان چې لس ورځې مخکې په یو وخت کې په څو ځایونو کې پیښې شوې، د ورته تروریستي حملو په اړه خبرداری ورکړی. په داسې حال کې چې په بروکسل کې له شنبې ورځې راهیسې اعلان شوي احضارات نن هم دوام لري، صدر اعظم چارلز میشل د بلجیم د ملي امنیت د شورا له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې ډېر ګواښ تجارتي مرکزونو او عامه ترانسپورت ته متوجه دی. څرنګه چې پرون مې هم یادونه وکړه، زه دا تاییدوم چې موږ د پاریس حملو ته له ورته حملو څخه ویره لرو. داسې چې څو کسان ښایي په څو ځایونو کې څو حملې وکړي، له نښو نښانو مو دا نتیجې ترلاسه کړي چې احتمالي اهداف ښایي له ګڼې ګوڼې ډک ځایونه وي. مثلا موږ د تجارتي مرکزونو، پلورنځیو او د عامه ترانسپورت په اړه فکر کوو. په بروکسل کې سخت امنیتي تدابیر ټینګ دي او پولیس د هغو مشکوکو کسانو په لټه کې دي چې د چارواکو په وینا د حملو پلان لري. د بروکسل د مترو خاري سیستم، خوانزي او په هنتونونه باندې د فوټبال لوبې او نور مناسبتونه ځنډول شوي، او په اورګاډو، د اورګاډي په سټېشنونو او هوایي ډګرونو کې د امنیتي مامورینو شمیر زیات شوی دی. چارواکي شک لري چې د پاریس د حملو یو مشکوک تنظیمونکی صلاح عبدالسلام به ښایي په بروکسل کې پټ شوی وي، خو د بلجیم د کورنیو چارو وزیر جان جامبون ویلي هغه ګواښ چې بروکسل ورسره مخامخ دی په دې ښار کې د صلاح عبدالسلام د حضور په پرتله زیات جدي دی. جامبون پرون په یوه ټلویزیوني مرکه کې وویل چې اوسنی ګواښ د یو ځانګړي شخص د ګواښ په پرتله لوړ دی. د پاریس د لسو ورځو مخکې د حملو یو بل مشکوک تنظیمونکی عبدالحمید اباود هم د بلجیمو 28 کلن اباود څلور ورځې مخکې د پاریس ښار په لمنو کې د پولیس په ډزو ووژل شو. بروکسل چې نږدې 1 میلیون وګړي لري، د اروپا له خورا مهمو ښارونو څخه دی، او د اروپایي ټولنې مرکزی دفتر او د ناټو مرکزی قرارګاه هم په همدې ښار کې دي.
د احمد تکل راپور موریده. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د امریکا د کانګرس له یو شمېر غړو سره په کتنه کې د افغان ځواکونو د پیوړي کولو په اړتیا خبرې وکړې. له دې مخکې د لویدیځو چارواکو له قوله راپور ورکړل شو چې د افغان ځواکونو د پیوړي کولو په اړه به د ناټو غړي په راتلونکو څو ورځو کې په خپله غونډه کې بحث وکړي. بیا هم احمد تکل.
ولسمشر اشرف غنی د متحدو ایالاتو د کانګرس له یو پلاوي سره د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا په اړه خبرې وکړې. جمهوري ریاست په یو بیان کې وایي چې ښاغلی غنی پرون ماښام په کابل کې د کانګرس د استازو د جرګې له 10 کسیز هیئت سره په کتنه کې په دې اړه بحث وکړ. د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو پیاوړي کول هغه مسله ده چې د افغانستان حکومت له دې مخکې هم د ناټو د غړو هیوادونو او په تیره د متحدو ایالاتو له مشرانو سره مطرح کړي، خو دا مسله دا ځل په داسې حال کې را برسېره کیږي چې په اړه یې په راتلونکو څو ورځو کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې هم مفصل بحثونه په پام کې دي. د لیندۍ په 11مه نیټه په بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه به د افغانستان د ملي امنیتی ځواکونو د ملاتړ لپاره د یو لړ ځانګړو اقداماتو په اړه پریکړې وکړي. د جرمني خبری آژانس د ناتو د سرچینو په حواله خبر ورکوي چې افغانستان به د دې غونډې د اجنډا په سر کې وي او د ګډونوالو لپاره د افغانستان په اړه یو ځانګړی راپور هم چمتو شوی دی. ڈی پی اے آژانس د ناتو د سرچینو له قوله چې نمونه یې نه دی یاد کړی خبر ورکړی چې په دې راپور کې له افغان امنیتي ځواکونو سره د ناتو لخوا د استخباراتي معلوماتو د شریکولو د بهیر د پراختیا غوښتنه هم شوې. راپور یادونه کوي چې د زیاتو استخباراتي معلوماتو شریکول به په افغانستان کې د کندوز د سقوط په څیر د پیښو د تکرار مخه ونیسي. د ناتو سرچینو همداراز آژانس ته ویلي دي چې د افغانستان هغو سیمو ته چې امنیت خراب دی د روزونکو او نورو پوځیانو د استولو پلان هم شته، څو په بیړنیو حالاتو کې ناتو له افغان ځواکونو سره پر وسلوالو مخالفینو د هوایي حملو په وسیله مرسته وکړای شي. د کندوز سقوط او د هیواد په نورو سیمو کې د وسلوالو طالبانو د پرله پسې حملو ګواښ د ناتو غړي او په تیره امریکا چې په افغانستان کې پوځي حضور لري سخت اندېښمن کړي. د امریکا د کانګرس لغړو سره په کتنه کې ولسمشر غنی هم دې حملو ته په اشاره سره وویل چې د تروریزم ګواښ او ګډ علایق د امریکا او افغانستان د نږدې کېدو عوامل دي او دا اړتیا رامنځته کوي چې د دې ستونزې د حل په برخه کې ګډ کار وشي.
د نیشن ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې د پخواني پوځي امیر ضیاء الحق په دور حکومت کې جهادي عناصر د بهرنۍ پالیسۍ په برخه کې د یوې الې په توګه استعمال کړل شول چې له وجې تر اوسه د هغه هیواد له مختلفو چیلنجونو سره مخ دی. مقاله لیکي پاکستان باید د ترهګرۍ او سختدریزۍ د ختمولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. د مقالې مهمې برخې درته نساج مال باندې کوي.
دی نیشن ورځپاڼه لیکي د 1990 لسیزې د جنګونو وروسته په عمومي توګه د یوې داسې پر امن او باثباته نړۍ هیلې پیدا شوې وې چې پکې به د خلکو د ټولنیزو اقتصادي حل د انساني انرژي او وسایلو په ذریعه ممکنه و، خو د مقالې په خبره داسې ونشول. سختدریزه تشدد په افغانستان او منځني ختیځ کې د جنګونو وروسته راوټوکېده او بیا په نړیواله کچه د ترهګرۍ په شکل کې خپور شو. ورځپاڼه لیکي د امریکا د ستمبر د 11 بریدونو د رد عمل وروسته نړۍ کې حالات بدل شول. لیکوال بیا د برتانیا د جولای د 8 او د هند د 16 ستمبر د بریدونو د یادولو سره وړاندې لیکي چې په دې وروستیو کې زیات زیان رسوونکي یو بل برید د نومبر په 14 په پاریس کې وشو چې پکې ګڼ شمېر کسان وژل شو. مقاله لیکي له بده مرغه د 21 پیړۍ لومړۍ دوه لسیزې د بدو ترهګرو بریدونو په توګه یادېږي چې پرله پسې په مختلفو هیوادونو کې شوي دي. لیکوال د ټولنیزې او اقتصادي ترقۍ په اړه لیکي چې له بده مرغه په نړۍ کې ټولنیز اقتصادي پرمختګ هم برابر نه و او په ډېرو ځایونو کې غیر شفاف و. د اقتصادي بحران او سیاسي فشار له وجې نفسیاتي ناروغۍ، ناامیدي او د خلکو یوازې کېدل پیدا شو چې ورسره ناسمې رویې ته لاره جوړه شوه. مقاله لیکي ټولو اقلیتونو ته یو بیل ځای ورکول او د هغوی د شناخت بحران سختدریزه تشدد ته شرایط برابر کړل، خو په مذهبي نقطو افراطي غورځنګ د موجوده نړیوالې ترهګرۍ تر شا اوس تر ټولو لویې وجې جوړې شوې دي. لیکوال لیکي په داسې حال کې چې د اسلام، عیسائي، یهودي، بودمت، هندو او نورو مذهبونو پلویان د اسلامي سختدریزۍ په بنیاد تشدد کوي، دلته بیا دا خبره راپورته کیږي چې دا مسله کوم مذهب پورې محدوده نه ده، خو په دې وروستیو کلونو کې مسلمانه ټولنه هم د دې وجوهاتو له وجې د سختدریزه تشدد او ترهګرۍ سره د تړلو خبرو لاندې راغله. مقاله لیکي مذهب د عقیدې په توګه هیڅ مسله نه جوړوي، خو چې کله دې ته د واک اغیستو د غالب راتللو لپاره سیاسي شکل ورکړل شي نو دا بیا یو مسله جوړه شي.
دا وانی سجمل له همدې سره د راپور نو لمنډن غاړو او د تاریخ پاڼه پروګرام د تھوڑاندې کو چې خالد خان جوړوي.
ګران اوریدونکو د خیبر پښتونخوا ستر خار پیښور کې کیسه خانه بازار به مو لیدلې وي او که چیرې لیدلې مو نه وي نو دا به مو خامخا اوریدلې وي چې دغه بازار د پښتونخوا د ټولو نه زوړ او تاریخي بازار دی. چرته چې د انسان جون سره تړلې هر قسم سامانونه ملاويږي او دا هر څه د پاره بیل بیل واړه او لوی بازارونه دي. کیسه خانه بازار کې د کابلې دروازې سره نږدې یو وړوکی بوتکی جوړ شوی دی چې دواړو اړخونو ته تنگ او واړه بازار ښارونو ته لارې اوتی دي. همدا غزه ته د شهیدانو چوک ویل شي کوم چې د 23 اپریل 1913 د هغه شهیدانو په یاد کې جوړ شوی دی چې د انګریز فوج په ناتر سره ډزو وجل شوی او ټپیان شوی وو. ویل کېږي چې پېښور کې د انګریز سرکار خلاف لومبه سیاسي مبارزه هم د دغه پېښې وروسته پیل کېږي او په دغه پېښه کې د خدای خدمتګارو سره سره د کانګرس خلافت تحریک او عام وګړي شهیدان شوي او ټپیان شوي وو. نن زموږ د پروګرام موضوع د کیسه خانه بازار کې دغه د شهیدانو چوک دی او د تاریخ کتابونو او استادانو سره د باز پرانا کې به دغه معلومات درکو چې په دغه پېښه کې څومره خلک مړه او بیا کوم داسې حالات وو چې انګریز سرکار په دې مجبوره شو چې په سوونو بېګنا خلکو ناتر سره ډزې وکړي. دا پېښور ښار په حق له ویل کېږي چې دا د جنوبي ایشیا د ټولو نه زوړ او لرغونی آباد ښار دی چې خوشه 2500 کاله زوړ تاریخ لري او د منځنی ایشیا او هندوستان په منځ کې د خیبر په دره کوم قافلو او کاروباري خلکو مزل کولو نو د دمې لپاره به ړومبي او اخیری پړاو هم پېښور او دا تاریخ کتابونه لیکي چې دا پېښور کې سهانه بازار تاریخ هم دومره لرغونی او د اهمیت وړ دی څومره چې دغه ښار دی ځکه چې د لری لری نه راغلی د کافلو پړو هم دغه بازار او چرته چې بدوی د سامان خرڅولو او اخیستلو نه پرتله د ځایي خلکو نه خوندور کیسې هم اورېدلې نو ځکه ورته د کیسه خانه بازار نوم ورکړی شو. اسلام آباد کې د قادی اعظم یونیورسټي د تاریخ څانګې استاد او څېړنکار پروفیسر ډاکټر وقار علی شاه د کیسه خانه په هکله وایي
چې دې بازار ته کیسه خانه څه کوي چې دلته به اوتلې وي دلته به کافلې کاروانونه به پراتو پړاو دوران کې ودی تر ټولو ټوله شپه به په خواخو نور څه نه پی وي نه رېډو نه نور څه داسې د وخت تیری دپاره نور څه ذریعې وي نو بس همدا کیسه خانان چې به وو دی به خلکو ته ټوله ټوله شپه کیسې اچولې نو د هغې وجې نه د دې بازار نوم چې دی کیسه خانۍ بازار شو.
دا کیسه خانې بازار چې څومره د ځایي خلکو سود سودا دپاره مشهور او همدومره د سیاسي هلو ځلو دپاره یاد دی چرته چې د ډېر پخوانه سیاسي جلسې ادبي غونډې او ثقافتي دستورې کېږي. په 23 اپریل 1913 هم دغه شان د انګریز سرکار خلاف سیاسي خلک د یو پورمن احتجاج د پاره راوتي چې ناتر سا د زی پی او شوي او دا ډاکټر وقار شپوینه په دغه پیخه کې 240 کسان مړ شوي او ډیر خلک جوبل شوي وو.
په دې ورځ باندې په 23 اپریل 1913 باندې په یو ورځ سهار 11 بجو ته ډزې شروع شوي دي تر 3 بجې ډزې شوي دي او د مړو تعداد چې کوم دی هغه 213 ته مادي ریسرچ مطابق خو دی. د دې نه علاوه ډېر مړي چې دي سر آی ویټنس گواهان دا دا یی چې ډېر مړي لارۍ راغلي وي فوجي او په هغه لارو کې چې تکړي دي او هغه کابل سین نوخار سین چې کوم دی لنډ کې ورزولې دي هغه د دې نه علاوه دي.
پروفیسر ډاکټر وقار علی شاه چې په خدای خدمتګار وي د پی ایچ ډی سیړنې کړې دي وایي چې د کیسه خانه بازار پیخه په هندستان کې د 1919 د جلیانواله باغ په شان یو ناوړه پیخه و خو افسوس چې نه خو په وخت کې د دې په صحیح توګه پلټنې شوې او نه د پاکستان په تاریخ کې او په خصوصي توګه د نصاب کتابونو کې د دې څخه خاص ذکر شته دي.
دا خو یو ډیره خنړی پیښه ده د پښتنو په تاریخ کې یو ډیره هم ورځ ده خو د بد مرغې ډېر کم خلک ته خبر دي او هغه یو خو د تعلیم کمې ده بل د سیاسي شعور کمې ده نو دې د وجه نه د جلیانواله باغ د واقعې نه خو درست جهان خبر دی او تر دې پورې چې لکه د هندستان تاریخ دانانو د هندستان لیکوالو علم پوهو خلکو په دومره رڼا اچولې ده چې د هندستان بچي بچي چې دی هغه نن د خپل تاریخ باندې چې ویاړنه کوي فخر کوي په هغه کې چې کومې قربانۍ یادوي نو په هغه کې د جلیانواله باغ د لویې پیښه یادوي په 1919 کې په 13 اپریل شوی وه په انګریز چې دی لکه 300 کسان مړه کړي دي.
په 12 مارچ 1913 کې چې کله د هندستان هغه وخت د ټولو نه لوی سیاسي ګوند کانګرس د انګریز سرکار خلاف د سیول نافرمانی اعلان وکړو او د سالت مارچ نه پس یې په مالګه باندې ټیکس ورکول نه انکار وکړو نو په خبر کې د کانګرس خوړو هم د انګریز خلاف یو احتجاج وکړو خو دا ډاکټر وقار رشا په وینا په خبر کې د کانګرس غړي دومره کم او چې حکومت ورته څه خاص اهمیت ورنکړو.
دا سیدا چې دلته کې لوکل کانګرس په 1915 کې جوړ شوی دی په پېښور کې لکه یو سو حاجی جان محمد دی، علی ګل خان دی، داسې پکې سی سی ډاکټر سی سی گوش دی، امیر چند بموال دی، امیر چند بموال دا جوړ کړو. دا د خار یو سو انټلیکچوئل ورته ویلی شي، انټلیجنسیا ورته ویلی شي، روشن فکران دی راغون شو، دی دا پارٹی جوړ کا. خو دې نه دی په خوارو ډېرې پیو کې خو یو عوامي جماعت ته نه جوړ کړی. یعنی دی میکسیمم ممبرشپ چې رسېدلی دی هغه په 1919 کې د جلیانوالا باغ په نتیجه کې ریاکشن کې د کانګرس ممبران چې وو هغه 100 دي.
ډاکټر وقار علی شاه زیاتوی چې باچا خان او د هغه ملګرو دغه وخت کې د انجمن اصلاح افغان او خدای خدمتگار تحریک بنیاد ایښی و او د هغوی مرسته او ملاتړ ترلاسه کولو دپاره د کانګرس پارټۍ مشران هشنغر کې د خدای خدمتګارو مرکز ته لاړل او د انګریز خلاف د سیاسي مبارزه کې یې هغوی ته بلنه ورکړه.
اتفاقا سره د اپریل په میاشت کې به د انجمن اصلاح افغان او داسې د سره چې څومره نور ارګنایزیشن جو خدای خدمتګارۍ هم جوړه شوې وه، د زلمو جرګه وه، د دې ټولو متفقه اجلاس په اتمانځو کې په 19 اپریل هغه نمانځلی و. د کانګرس مشران یو سو د خار نه لاړو چې پکې علی ګل خان شامل و، پکې داسې خان میر هلالي شامل و، سی سی گوشت، دا خلک لاړو اتمانځو ته. آزاد سکول اتمانځو په هغه سالانه جلسه کې هم شرکت وکړو، ولته په سټیج باندې خلکو ته خواست وکړو چې یاره مونږ نافرمانۍ کې مونږ سره
ڈاکٹر وقار علی شاہ وائے چکلا پا درویشتم اپریل 1923 سیاسی او مذہبی ڈلو مشرانو پا کسی خانے کی دا کابل تانے پلور روان اون دا ہاگ وقت پولیس افسر سر دغا یرشوا چی گنی دوی پا تانا حملہ کوی نوزکے پا بیڑنے توگا فوز راو بللو او بیا چی سنگا دا فوز گاڑی راغلل نڑنبے گاڑی نیخ پنیغا پا جولس ورغلو چی سوار لس کسان پا کمڑو او گنڈ شمیر جوبل شو.
لومبئی آرمڈ کار چې راورسېده پرې موړ کې چې دا کار راتاو شو، سورلس کسان ولاندې چخنې شو، پاږې کې 2 خو په مکمل شو او دا نور زخمیان. بس دې سره لانجه شروع شوه. دې کې سمشران رامخ کې شو وغی خلکو ته ویل چې یاره بس دا معامله ختمو او تاسو لاړ شئ. پاږې کې حکیم عبدالجلیل ندوی دی، اجی عدیل پلار دی، رالو د تکمیر وکړو. خلکو ورپسې چغې نارې جوړې کړې چې نه ته خو د انګریز جنټ یو. بس بیا ورته نور مشرانو وویل چې بس اجی صاحب پرېږده چې څه لکه دا خلک کوي ګورو چې دوی څه کوي.
د دغه ظلم او زبردستۍ په رد عمل کې د جلوس ځینې ګډونوالو د فوج دغه ګاډي ته اور ورته کړو او یو الغو تلغو جوړ شو.
هغه اړومبی آرمډ کار چې وو هغه ته دی اور ورته کړو، د خلکو ورته اور ورته کړو چې رنګي دا چېرته برداشت کولی شو چې یاره هندوستان یا د ما کوم رعایا ده هغه دومره لکه کوي دومره طاقت یا دومره نافرمانی دی کوي. اډر ویر کو د ټاسو کوم رومبه پلټن چې وو هغه ګورکو ګوروال رایفل ستنوم باندې وو ایته چې وو چې د یو کوي هغه انکار شو. بس یک دم د هغه کوټ مارشل کو د هغه د پسته 111 انفنتری چې کوم یارک شایر والا کینګ یارک شایر والا هغه را وستو
ڈاکٹر وقار علی شاہ وائے چی ہم پا دغا وقت کی مولانا عبدالرحیم پوپولزے پا مشرک کی یو پورا من جلوس راوتیو او دا کانگرس او خدای خدمتگار و مشرانو دغا یو حسا کولا چی نور شر فساد اونشی خود انگریز فوز لعرخا پا جلوس ناتر سا دزی پیر شوی چی دا جلوس دا گردنوالو سرا سرا پا کزایی دکانداران او بیگونا خلق هم پا نخشو.
اړومبوډو سره چې کوم دا اړومبی کسان راوغورځېدل نو دا روستي کسان رالو دا کسان یو چتول په دینده ځای وشوې. ښه دا ګیر چاپېره کومې ګلۍ کوسي چې دي په هغې کښې ډایرکټ ډزې کولې. ګیر چاپېره څه کورونه دي، د هغې د بالاخانو نه څه ښځو کتل چې دا ناڅاپي ډزې مزې چېرته کښې دي، هغه یې موشتې وو. اته ښځې چې دي هغه په خپلو کورونو کښې مړې پرتې وې، په دې ډزو لګېدلې وې. دوه درې پکیران ای غریبانان څه دغه کښې وو، هلته کښې ناست وو، د دنیا د حال او دنیا د مافیا نه څه خبر وو، هغه هم په مړو کښې ممتې شوي دي. اکثریت خلک چې په دې کښې مړه دي هغه د ګیر چاپېره علاقو د کلو ملو والا کوم خدای خدمتګار چې راغلي وو دی دي، هغه پتې هغه نومونه شته دی د پښتنو د ګیر چاپېره کلي چې دي اکثریت خلک دې دي.
پروفیسر ډاکټر وقار علی شاه وایي چې باچا خان په دغه ورځ سره د خپلو ملګرو د اشنغر نه د پېښور په لور په یو ټانګه کې را روان وو چې د ناکې سره نږدې پولیس ونیو او بیا یې د 4 کالو دپاره د هندوستان په یو زندان کې بندي کړو.
باچا خان او د هغه یو څو ملګري په ټانګه کې ورسره عبدالاکبر خان اکبر د نور څو کسان کسان دای را روانو د ناکۍ تانه سره دای اونیسل بوتل چار صدې جیلتا الته کې چې خلک راځو شو الته کې هم دایره و چې را خلک سینا جیل دیوال مات کی اغه زنه فور رسالپور تر او وستو د رسالپور نه ګجرات ته بیا د رسالور کالا رګر سنټرمنټ کې کې د با مشکت ورته ورکو جیل کې واچو.
پروفیسر ډاکټر وقار علی شاه وای چې دغه پیښه نه رستو د کابل دروازې ته خونی دروازه او د کیسخانه بازار ته به د شهیدانو بازار ویل شو، خو بیا انګریز سرکار خلق بزور دغه ځایونو ته دغه نمونه ورکول نه منکل. او بیا چې کله یو ځای دکاندار د درویشتم اپریل ناوړه پیښه په یاد کې په شهیدانو چوک کې یو بوتکی جوړ کړو، نو نه صرف یې دغه دکاندار سزاوار کړو بلکې هم دغه په لاس یې هغه یادګار ړنګ کړو.
دې د پښتو په دویم درې موري دلته کې یو دیو چې مې وی دکان یو اشک شاه نومې دو اگر آلو دلته کې راکوم دا کې چې دغه ډېر شي وی کوم دا کې چې په یو ځای باندې دلته کې شهیدانو یادګار جوړ کو دا دلته کې مضمونه مضمونه پکې وشو دا غو شو نو چې را دا چې دا نو دا خونی دروازه ده او دا شهیدانو بازار شو بس فورن یې غم گرفتار کو راي اوس هغه باندې کوم یادګار چې هغه جوړ کړو انټي ورته ویر کا فوټوګان فوټوګرافر و سره سرکاري موجودو هغه ګنټي باندې په زور په هغه باندې خپل دغه خپل ته وران کو تصویر نه وستو بیا نور خو فوجار وران کو هغه د دغه تصویر سرکولیټ شو چې را اومدې دا کوي.
ډاکټر وقار علی شاه وای چې د کیسخانه بازار د ناوړ پیخي د پلټنو لپاره هغه وخت درې کمیټې جوړ شوې چې یو د حکومت له اړخه او نورې د کانګرس او د خلافت له اړخه وي، خو بیا د حکومت له اړخه سیاسي ګوندونو کمیټو او غړو ته د آزاد پلټنو موکا ورنکلې شو او د حکومت له اړخه پلټونو کې ویل شو چې په دغه پیخه کې صرف سلوي کسان مړ شوي وو.
بیا فرنګي چې هغه یو دوه ججان یو د مدراس هاي کورټ یو د بمبئی هغه ته سليمان پنکریج رپورټ دی هغه کې دی لیکلي چې سلوي کسان مړ شوي دي هغه نم کوم څه چې دینو مصیبت دار دی چې دا نور رپورټونه اویلیبل نو خلکو ته د کانګرس کانګرس تاریخداران چې دی هغه هم د سرکاري رپورټ پېښ کړی.
اوریدونکو د درویشتم اپریل 1913 دغه ناوړه پیخه پیښور کې د انګریز سرکار خلاف لومبنه سیاسي مبارزه ګڼل شي او دغه د هندستان جنلیاواله باغ چې 400 کسان پکې مړ شوي وو پایستوګه وړه پیخه نه و، خو د بده مرغه نه خو په صحیح مانو کې انګریز په وخت کې د دې پلټنه شوې او نه بیا د پاکستان جوړېدو وروسته دغه د کام شهیدانو ته څه خاص پیرزونه وړاندې شوې، بلکې دغه په یو منفي انداز کی کامتا وړاندې کړی. ډاکټر وقار علی شاه وای په کار دا چې د کیسخانه بازار د دغه شهیدانو په یاد کې یو لوی یادګار جوړ کړی شي او نوې نسل ته د دغه پیخي اصلي حقایق وړاندې کړی، او لکه د هندستان په شان د برتانی حکومت په دې مجبور کړی چې د پیښور په خلکو او پښتنو د دغه ظلم او زیاته په سفارتي توګه معافي وغواړي. تر بل او نه پورې خپل قربا خالد خان ته اجازه ورکړي. د خدای پامان.
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړئ.